د فرهاد دریاب غږ سندره ملازدې راډیو واورېدله. فرهاد دریا هغه وتلی هنرمند دی چې پرون د افغانستان لپاره د سیف د چلډرن یا د ماشوم د ملاتړ ادارې لخوا د سفیر په توګه انتخاب شو. په دې اړه وروسته په خپرونه کې اورئ. لس بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. او چې روسیه وایي د شانګهای د سازمان او د ګډو ګټو د تړون غړي هیوادونه به وهڅوي چې د افغانستان د امنیت په برخه کې مرستې وکړي. د فراه والي وایي د طالبانو په مشرتابه کې د ژورو اختلافاتو له امله په سیمه کې وسلوال طالبان په دوو ډلو وویشل شوي دي. دغه راز خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، قاسم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم پام وکړئ د مهم خبرونو سرخطونو ته. افغان ولسمشر یو ګډ پلاوی ګمارلی دی څو په غور کې د یوې نجلۍ د سنګسار د پیښو په اړه څېړنه وکړي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې 28 د داعش غړي وژل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران دولتي رسنۍ د هیواد د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله خبر ورکوي چې ایران به د امریکا له متحده ایالاتونو سره په سوریه کې د تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه کې همکاري ونه کړي. د هم پورا خبرونه. د افغانستان ولسمشر د کورونی چارو د وزارت د ملي امنیت د عمومي ریاست لوی څارنوالۍ د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او د بشري حقونو د استازي او ګډ پلاوی ګمارلی دی څو په غور کې د یوې نجلۍ د سنګسار د پیښې په اړه څېړنه وکړي. د ژې یوه اونۍ وړاندې د غور د مرکز فیروزکو د باندې په داسې سیمه کې چې د طالبانو په لاس کې ده، د رخشانې په نوم یوه 19 کلنه نجلۍ په دې تور سنګسار سو چې له یو بل هلک سره یې نامشروع اړیکې درلودې. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي د چین ولسوالۍ د وروستیو عملیات په نتیجه کې د داعش 28 خړې وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د چین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته هم درس ویل چې په روسي عملیاتو کې د تختو په نوم سیمه کې د دغه ډلې انټرنیټي مرکز چې له لارې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې سره تماسونه نیول کېدل هم له منځه تللی دی. د نوموړي په خبره له تیرو 15 ورځو راهیسې په چین کې د خاصو ځواکونو عملیات روان دي چې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره دی. د خوست ښار د ازادۍ امینې په سیمه کې د ملي پارک د پروژې کارونه په بشپړې دوري. د دې پارک د ودانولو د شرکت مسؤل انجینر یاسین وایي چې ډېر ژر به د پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. نوموړي د دې پارک په اړه ویل:
کرکټ میدان دی، فوټبال میدان دی، والیبال او بسکټبال میدانونه دي، دوه د ماشومانو د لوبو میدانونه دي، تقریبا 2.5 کیلومتره کانکریټي سړکونه پیدرونه دي، یو باب مسجد شریف ده، څلور بو حوضونه دي.
د پارک په 50 جریبه مځکه کې د خوست ښار دننه د مخدره موادو پر ضد د وزارت له بودجې څخه د څه باندې 4.5 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. د کرکټ د شپږیزو سیالیو په لړ کې نن لومړۍ سیالۍ د بوست ساتونکو او عامو نهنګانو ترمنځ روانه ده. د بوست ساتونکو لومړۍ توپوهنې ته راوتلي او تر اوسه یې په شاوخوا 11 اوورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 70 منډې جوړې کړې دي. دا د روان ټورنمنټ 5مه سیالي ده. دواړو لوبډلو خپلې لومړۍ لوبې بایللې دي. د نن ورځې دویمه سیالي بیا د سپین غر زمریان او د کابل مشل لوبډلې ترمنځ کېږي چې تر اوسه یوه یوه بریا لري. د پاکستان په ختیځ کې د لاهور ښار ته نږدې د یو فابریکې د بم د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 کارګران وژل شوي او 1.5 سل کسان لا هم د نړیدلې ودانۍ تر انبارو لاندې سار دي. د ژغورنې هڅې روانې دي. دا پیښه لاهور ته نږدې 40 کیلومتره لرې په جنوب کې په یوه صنعتي سیمه کې 13 ورځ رامنځته سوه. په لاهور کې د چارو د ادارې مشر محمد عثمان ویل د 11 کسانو مړې راایستل شوي دي او د دې لپاره چې ګڼ خلک بند پاتې دي شاید د مړیو شمېره لوړه سي. تر اویا ډېر کسان د درملنې لپاره د سیمې نږدې دوو روغتونونو ته 13 ورځ انتقال سوله او درملنه وسوه. د ایران دولتي رسنۍ د هیواد د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله خبر ورکوي چې وایي ایران به د امریکا له متحده ایالاتونو سره په سوریه کې د تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه کې همکاري ونه کړي. د پریس ټي وي او ایرنا خبري اژانس په وینا علي اکبر ولایتي د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د سوریه د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر فیصل مکداد سره له کتنې وروسته ویل چې ایران به له متحده ایالاتونو سره نه مستقیم او نه هم غیر مستقیم همکاري ولري. هغه زیاته کړه چې ایران به د سوریې له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره له سلا پرته د سوریې په اړه هیڅ یوه طرحه ونه مني. دغه څرګندونې په داسې وخت کې کېږي چې مظاهره کوونکو په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال د شپږ دېرشمې کلیسې د لمانځلو په ترڅ کې امریکایي ضد احساسات څرګند کړل. نشه او شواهد شي چې د روسیې په غلوتکه کې چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې راوغورځېده د اسلامي دولت ډلې بم ځای پر ځای کړی و. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینو پرون وویل چې ډېر قوي احساس موجود دی چې یوه چاودېدونکې وسیله به په یو بکس یا د الوتکې په کوم بل ځای کې ځای پر ځای سوې وه. یو امریکایي چارواکي سی ان ان تلویزیون ته وویل چې دغه ابتدایي نتیجه چې په سینا کې د اسلامي دولت ډله به دغه بم ځای پر ځای کړی وي د اورېدل سوو مکالمو په اساس اخیستل سوې ده. که دغه نتیجه تایید سي دا به لومړی ځل وي چې د اسلامي دولت ډله یو مسافر وړونکې الوتکه په بم سره الوزوي. د استخباراتو کارپوهان هم ګمان نه کوي چې دغه حمله به د سوریې په رقه د اسلامي دولت ډلې مشرانو تنظیم کړی وي، بلکې د دوی په باور هغه به په سینا کې د دې ډلې د څانګې لخوا چې په سیمه کې په خپلواکه توګه فعالیت کوي تنظیم او عملي کړی وي. د اسلامي دولت ډلې د مصر څانګې د سینا ټاپو وزمې په شمالي برخه کې یو خونړی کمپاین مخته وړي چې تر اوسه لسلو زیات د مصر پولیس او عسکر پکې وژل سوي دي. عراقی لوړپوړو چارواکو د احمد چلبی چې پر عراق د امریکا د پوځي یرغل یو لانجمن لوبغاړی ګڼل کېږي د جنازې په مراسم کې ګډون وکړ. دغه د جنازې په مراسم کې چې د چهارشنبې په ورځ د بغداد په زرغون نومې سیمه کې ترسره سوه د غمجنو کسانو په ډله کې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی، ولسمشر فواد معصوم، د پارلمان مشر سلیم الجبوری او شیعه مذهبي مشر عمر الحکیم هم ګډون کړی و. چلبی چې د پارلمان د مالی کمیټې مشر و یو ورځ مخکې د زړه د حملې له امله د یو اویا کلونو په عمر مړ سو. چلبی چې د عراق د پخواني واکمن صدام حسین یو مخالف او په تبعید کې د عراق د ملي کانګرس د مشر په توګه ژوند کاوه، په 2003 میلادي کال کې چې امریکا پر عراق پوځي یرغل پیل کړ سپین مڼه یې هغه ځان ته نږدې کس ځکه وباله چې د دې پوځي یرغل د ملاتړ تر څنګ امریکا ته معلومات ورکول. خو چلبی وروسته خپل محبوبیت ځکه له لاسه ورکړ چې د صدام حسین په اړه چې ګواکې هغه د ډله ییزې وژنې وسلې لري او له القاعده سره اړیکې لري پټ معلومات ناسم راووتل. او په بحرین کې چارواکي د وڅلوېشتنو د نیولو خبر ورکوي، وایي چې د دوی په فکر دغو کسانو په ایران کې له تروریستي ډلو سره اړیکې درلودې او غوښتل یې چې په بحرین کې بریدونه وکړي. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت وویل ډېر چاودېدونکي مواد او وسلې هم له دغو کسانو څخه په څو کلو کې د عملیاتو پر مهال ترلاسه سوي دي. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت همداراز وایي چې دغو کسانو په ایران کې له تروریستي ډلو سره غښتلي روابط درلودل او یو شمېر نیول سوو کسانو ته په تهران کې د وسلو او چاودیدونکو موادو د استعمال روزنه ورکړل سوې ده. دا تر دې دمه خبرونه.
لای قاسم سولمال نمننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی ورک. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې روسیه وایي د شانګهای د سازمان او د ګډو ګټو د تړون غړي هیوادونه به وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او په دې هیواد کې د اقتصادي ودې په برخه کې مرستې وکړي. د فرا والي وایي د طالبانو په مشرتابه کې د ژورو اختلافاتو له امله په سیمه کې وسلوال طالبان په دوو ډلو ویشل شوي دي. د دې ولایت او په څنګلورو ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې د ملا اختر منصور په ډلو برلاسي دي.
ګردیز پکتیا کې اوس د پیروان د رسول ډېر دي او فراه کې خو بېخي ډېر دي، ځکه بکوا ګلستان دواړه حلقې د طرفدارانو دي.
د مدني ټولنو غړي د حکومت له مشرانو غواړي چې له هېواده د ځوانانو د وتلو د مخنیوي لپاره د خپلو ژمنو عمل وکړي او هغوی ته د کار زمینې برابرې کړي.
آنهایی که امروز ادعای رهبری دارند، اونا همه مدیون قربانی های جوانان هستند. پس نباید سیاست های طراحی و عملی بکنند که باعث بی سرنوشتی جوانان باشد.
ولی افغان ځوانان له هېواده تښتي، په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د کندوز جګړه ځپلي خلک وایي تر اوسه ورسره حکومت لازمې مرستې نه دي کړې.
دولت دروغ وایي چې تاسو سره کومک کوو، موږ سره کومک نه ده کړی. موږ تر اوسه پورې در په دره ګرځو، زما یم راغی، تر اوسه موږ سره دولت هېڅ کومک نه ده کړی.
د آریانا افغان هوایي شرکت مشر وایي چې د دې شرکت فعالیت اوس ښه مخته روان دی.
دبي، دلای، ترکیه، دو ځای از انکارا او استانبول هم چنان جدی ته پروازونه لرو. دو تیاری 737 بوئینګ لرو او دو تیاری 318 ایرباس لرو.
د حقیقت څه دی؟ اونیس پروګرام کې مو د شرکت له رئیس سره خبرې کړې. دغه راز د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. روسیه وایي د شانګهای د سازمان او د ګډو ګټو د تړون غړي هیوادونه به وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او په دې هیواد کې د اقتصادي ودې په برخو کې مرستې وکړي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال تېره ورځ د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې د سیمې د هیوادو د دفاعي چارواکو یوې غونډې ته وویل چې موسکو د افغانستان امنیتي وضعیت خورا اندېښمن دی او په دې برخه کې مرستو ته چمتو دی څو حالات له دې پسې خراب نه شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
روسیې د افغانستان په شمال کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال په مالیزیا کې د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د چهارشنبې په ورځ وویل په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، په ځانګړي ډول د تاجکستان او ترکمنستان له سرحدونو سره. انتونی انتونوف په کوالالمپور کې تېره ورځ دا هم وویل چې موږ دا څارو چې د داعش نفوس په افغانستان کې په زیاتېدو دی او اوس د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې فعالیت کوي. انتونوف بیا وویل د افغانستان په شمال کې د دغو وسوالو تمرکز ته روسیه اندېښمنه ده او د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې مرکز لري، هلته خلک جذبوي او له نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ټینګوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان له حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې هر راز مرستې وکړي. ورته ژمنه د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال تر خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکي په کابل کې وکړه. د خبریالانو ته وویل چې د ماسکو هڅې په افغانستان کې ښکار دي.
منګ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټ اجنډا نه لرو، له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. تاسو حکومت غوښتنه وکړه چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه کړې ده چې دغه وړیا مرسته به ورته برابر کړو.
روسیې تر اوسه په لسکونو الوتکې افغان حکومت ته سپارلې دي چې پیسې امریکا ورکړې دي، خو د روسیې سفیر وایي چې تر دې وروسته ماسکو چمتو دی چې له کابل سره بلا عوضه مرستې وکړي. د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو غونډې ته د روسیې د دفاع وزارت مرستیال وویل چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه همداراز د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه به هم وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او د اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره مرستې وکړي.
و امروزل چې روسیه وایي د شانګهای د سازمان او د ګډو ګټو د تړون غړي هیوادونه به وهڅوي چې د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرستې زیاتې کړي. روسیه د افغانستان امنیت ته ډېره اندېښمنه ده. په امنیتي موضوع کې به هم تم کېږو. د فراه والي وایي د طالبانو په مشرتابه کې د ژورو اختلافاتو له امله په سیمه کې وسلوال طالبان په دوو ډلو ویشل شوي او د دې ولایت او څنګلورو ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د ملا رسول په مشرۍ طالبانو ډلې د ملا اختر منصور په ډلو برلاسي دي. د راپورونو له مخې په فراه ولایت کې تېره ورځ هم وسلوالو طالبانو د دې ډلې د نوي مشر ملا رسول په ملاتړ یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. دغه غونډه چې ویل کېږي د فراه ولایت په بګوا ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، په کې وسلوالو طالبانو ډېرو مشرانو له ملا رسول څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. دا چې په دوه ډلو د طالبانو ویشل به د سیمې پر روان امنیت څه ډول اغېز وکړي، په دې اړه د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال احمد شاه فطرت د فراه له والي محمد آصف ننګ سره مرکه کړې او په سر کې د طالبانو د دې غونډې په اړه ترې پوښتنه کړې ده. ښاغلي ننګ په ځواب کې وویل دوه درې
غونډې وکړې بکوا کې، نو ګمان کوم په تردد کې دي سره وتلي دي، خشرو ته وتلي، کله دلته کله داسې هلمند خواته کوس دي موساقله په شاوخوا، خو منته دومره ده چې دا غونډې منډې دې خواته روانې دي. د نوي کس پیروان په ټول ځون کې اوس ډېر دي، لکه زابل کې دده ډېر پیروان دي، ګردیز پکتیا کې اوس دده پیروان دي، رسول ډېر دي او فراه کې خو بېخي ډېر دي، ځکه بکوا ګلستان دواړه حلقې د طرفدارانو دي. د مختار منصور حلقه ډېره محدوده ده، یعنی یو ګروپ دا قلعه شاوخوا کې جیجه کې کلري او یو ګروپ دوه ګروپ په دې پښتورود کې لري.
د چې کوم اختلافات لري هغه اساس یې څه جوړي، یعنی دا ډله څه غواړي او هغه بده ډله فراه کې څه غوښتل کوي او فراه کې خبرې وکړي.
دوی خو برنامه د فراه په کچه خو ګمان نه کوم چې څه وي، یعنی دواړه ډلې داسې ډلې نه دي چې صفت یې سړی وکړي. منتها فرق به شاید ډېر ونه لري. اختر محمد ملا اختر منصور چې ډېر د پاکستان په حلقاتو کې نښته سړی ده، یعنی مطلقا معلوم ده دکه دی د مواد مخدر قاچاق او دغه د اپیمو قاچاق دغه حلقه دي، ځکه په د جنوب طرف ته هم وه هماغه د ملګري کړي دي له ځان سره د دغه منافع او نماسي وه. نور دننه خو د دوی ډېرې قصې دي، دوی مختلف پړاوونه طی کړي دي، یعنی دې مرموزه مرګونه شوي دي په طالبانو کې، چې یعنی په قندار کې، په زابل کې، اوزګان کې، فرا کې، نیمروز کې دا مرموزه مرګونه هغه وخت شوي دي چې ګویا فتوا به یې ملا عمر په نوم باندې ورکړل شوي ده، در حال چې ملا عمر په خپله مړ ده.
او دا به ستاسو په نظر د فرا ولایت پر وضعیت اغېز وکړي او هغه وروستۍ نامنی چې وي هغه د هغو په کموالي کې به اغېز وکړي او که بل اغېز وکړي؟
پخپل از دې والی په توګه او د نظامی شورا د رئیس په توګه په ما باندې فرق نه کوي چې څومره دم لرو هماغومره له دښمن سره جنګېږو، او فرق نه کوي یعنی کوم جبه کې چې سر پورته کې سر یې وږو اختلاف پیدا کېږي، یعنی مطمئن یم چې داسې به نه پاتې کېږي. او موږ پیام د نظام پیام همیشه د سولې پر بنا باندې ده، سوله انساني نظام ژوند هوساینه سازندګي انساني ژوند ترفا او ازادي د مملکت استقلال د مملکت شیرازه د مملکت ترقی او پرمختګ د مملکت او سعادت د انسانانو، چې دغه د اسلام حکم هم ده، اساسي حکم د اسلام موږ نظام تدبیر کوونکی موږ یو.
د فرحال والی آصف ننګ سره د طالبانو په مشرتابه کې د راپورته شوو اختلافاتو او دا چې دغه اختلافات به د سیمې پر روان امنیتي وضعیت څه ډول اغېز وکړي مرکه وه. ښاغلی آصف ننګ وایي د دوی لپاره دواړه، که هغه د ملا اختر منصور ډله وي او که د ملا رسول دښمنې ډلې دي، او په وړاندې به یو ډول اقدام وشي. هغه وایي په سیمه کې وسلوال طالبان په دوو ډلو ویشل شوي او د دې ولایت او څنګلورو ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې د ملا اختر منصور پر ډلو برلاسي دي. د یادونې وړ ده چې ملا رسول چې د فرا اوسېدونکی دی د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې د نیمروز والی و. د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې په وروستیو کې د ملا رسول په ننګه یا ملاتړ په دې سیمه کې غونډې جوړېږي. خو زبی الله مجاهد یا د طالبانو نور ویندویان چې اکثرا له رسنیو سره خبرې کوي تر اوسه پورې په دې اړه چې ملا رسول د طالبانو د بلې ډلې مشر ټاکل شوی دی نه دا موضوع تایید کړي او نه هم رد کړی ده.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو اورې د سهار 10 بجې او 13 دقیقې دي. د مدني ټولنو غړي له حکومت غواړي چې ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي تر څو له هیواده ونه تښتي. پرون په کابل کې د ځوانانو د کاري فرصتونو او دا چې ځوانان ولې له هیواده وځي په دې اړه یوه غونډه جوړه شوې وه. د غونډو ګډونوالو د حکومت له مشرانو وغوښتل چې خپلې ژمنې دې پر ځای کړي او په ځوانانو لپاره په تېره بیا کاري فرصتونه رامنځته کړي تر څو ځوانان په خپل هیواد کې د رغولو د رغونې چارو ته مخه کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د هیواد ځوانان هر ډول مرګونې خطرونو ته غاړه ږدي او غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته ځانونه ورسوي، خو مدني ټولنې تاکید کوي چې حکومت دې له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. د دې ټولنو غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې حکومت دې له هیواد څخه د ځوانانو د وتلو پر اساسي لاملونو غور وکړي او په هیواد کې د کار زمینې برابرې کړي. د پایکار جوانان عصر په نامه د یو ټولنیز بنسټ مشره عارفه پایکان وایي چې نامنی، بیکاری، بیوزلی، بیعدالتی او داسې نورې ټولنیزې ناخوالې بهر ته د ځوانانو د تګ لاملونه دي.
آنهایی که امروز ادعای رهبری دارن
دا وایی هغوی چې نن د مشرۍ دعوی کوي ټول د ځوانانو د قربانیو پوروړي دي، نو داسې پالیسی دې نه طرحه کوي چې د ځوانانو د بې سرنوشتۍ سبب شي،
باعث بې سرنوشتۍ جوانان ما شود.
د مدني ټولنو غړو وویل نن سبا ګڼ شمېر ځوانان له غیر قانوني لارو هڅې کوي چې اروپایي هیوادونو ته ورسیږي. دوی ویل په دوی کې په سلګونو د ترکیې او یونان ترمنځ اوبو کې ډوبیږي، ځینې بندیانیږي او ځینې د اروپایي هیوادونو په پولو کې بې سرنوشته پاتې کیږي. په عین وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې له خصوصي سکتور او د بهرنۍ هیوادونو له سفارتونو سره اړیکې ټینګ کړي سو خلکو ته د کار زمینې برابرې او شته ستونزه کمه شي. د دې وزارت چارواکي دا هم وایي چې دا وزارت د کارموندنې لپاره قوانین، طرحې او پالیسۍ جوړوي او د حکومت د نورو ارګانونو دنده ده چې له دې وزارت سره د شو تړونونو په اساس هر یو په خپله برخه کې د ستونزې اوارۍ ته هڅې تیزې کړي. د دې وزارت وایاند علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل
وزارت کار تنها نهاد مسئول و تنها نهاد کارآفرین
یوازنی ارگان او یوازنی وزارت چې د دې ستونزې مخه ونیسي د کار او ټولنیزو چارو وزارت نه دی، بلکې د حکومت اړوند ارګانونه کولی شي دا ستونزه په ګډه سره هواره کړي.
د ولسي جرګې پخوانی غړی رمضان بشردوست وایي چې حکومت د ځوانانو لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري او جوړې کړې اقتصادي پالیسۍ هم ګټورې نه دي. همدارنګه د کار او توسعې د ګوند رئیس ذوالفقار امید وایي چې حکومت د لومړی ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي او وروسته له هغې د هیواد ته راوبولي.
افغان ځوانان له جګړې او بیکارۍ تښتي. دا خبره د اسوشیټد پرس خبري آژانس د افغان ځوانانو په حواله کړې ده. د آژانس په کابل کې له څو تنو ځوانانو سره خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې د امنیت د خرابوالي او بیکارۍ له امله پر ځان د اروپایي هیوادونو خطرناکه سفر پر ځان مني او غواړي چې له هیواده ووزي. جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې اوري.
محمد فهیم 19 کلن دی او په کابل کې اوسي. دای دوه انتخاب لري، یو دا چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او پوهنتون ته ولاړ سي، او دوهم دا چې له قاچاقبر سره اروپا ته وتښتي. محمد فهیم دوهم انتخاب غوره کړی او په 5600 ډالرو یې د ترکیه ویزه اخیستي څو له هغه ځایه په قاچاقي ډول د سمندر له لارې ځان اروپایي اتحادیې ته ورسوي. د محمد فهیم وروستی منزل فنلند دی او اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دلته هر بل ورځ انتحاري حملې دي. سهار چې څوک له کوره ووځي دا امید نه لري چې بیرته به مازدیګر خپل کور ته سلامت ستنېږي. ملګري ملتونه وایي چې سږ کال اروپا ته د غیر قانوني افغانانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی. تر سوریه وروسته افغانستان دوهم هیواد دی چې زیات خلک یې اروپا ته غیر قانوني سفر کوي. سره له دې چې په تیرو څوارلسو کلونو کې نړیوالو میلیونونه ډالر په افغانستان کې ولګول سو، دا هیواد له اقتصادي او امنیتي اړخه په خپلو پښو ودرېږي، خو ډېر افغانان داسې ګڼي چې په جګړه کې بند پاتې دي او د راتلونکي لپاره د امید هیڅ رک نه لیدل کېږي. هغه افغانان چې د قاچاقبرانو په مرسته اروپایي هیوادونو ته ځي د منځنۍ طبقې خلک دي چې نسبي زده کړې لري او اقتصادي وضعیت یې ښه دی. دا هغه کسان دي چې د افغانستان د بیارغونې لپاره مهم رول لوبولی شي. خو محمد فهیم اسوسییټډ پرس ته ویلي خلک نا امید سوي دي. هغه کسان چې تحصیل یې کړی او حتی کارونه لري فکر نه کوي چې افغانستان جوړیږي. دا هیواد نه جوړیږي نو دلته پاتې کېدل د خپل ژوند ضایع کول دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دې هیواد کې د بیکاری اندازه 30% ته لوړه شوې ده. دا کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر ویلي لشته لږه 1,60,000 کسان سږ کال له افغانستانه تښتېدلي او شاید روان کال تر پایه دا شمېر 1,60,000 ته ورسي. د شکیب مصدق په نوم یو بل افغان چې لشته لږه 15 کاله مخکې جرمني ته تښتېدلی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې خراب امنیت او په حکومت کې موجود پراخ اداري فساد غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او ټولنیزو محدودیتونو خلک تېښتې ته مجبور کړي دي. مصدق ویلي ما به د افغانستان د آبادۍ لپاره په هر خطر کې ژوند ته ادامه ورکړې وای، خو زما لپاره دا د منلو وړ نه ده چې زما اولاد هم بې سرنوشت شي. ما نشو کولای چې خپلې لور ته تهدید قبول کړم او زما لور په جرمني کې هغه ژوند لري چې ما په ماشومتوب کې نه درلود. مصدق ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته ټول هغه پرمختګونه چې د بیان د ازادۍ د فرهنګي ودې او ټولنیزو اصلاحاتو لپاره شوي وو د له منځه تللو په حال کې دي. شکیب مصدق اسوسییټډ پرس ته ویلي سموږ هغه رهبران چې د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره د هیواد د جګړې په ډګر بدل کړی د هغو خلکو په اړه فکر نه کوي چې دا هیواد آبادولی سي، نو موږ ته هم په دې هیواد کې پاتې کېدل نه دي پکار.
سلام سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد یادت باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام نن په دریو بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپله پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ او نظر هم د ټاکل شوي موضوع په ارتباط د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. مخکې مو په افغانستان کې د افغان ځوانانو د ستونزو په باب راپورونه واورېدل، دا چې ولې ځوانان اکثرا ځوانان له افغانستان وځي او غواړي په ډېرو خطرناکو لارو بهرنیو اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسوي. خو په افغانستان کې د ځوانان د بلې طبقې د ماشومانو د ژوند د ښه کېدو لپاره بیا د سیف د چلډرن نړیوالې ادارې یا د ماشوم د ملاتړ ادارې د افغانستان لپاره فرهاد دریا مشهور سندرغاړی خپل سفیر وټاکه. ښاغلي دریا وویل هڅه به وکړي چې د هیواد د فرهنګ یوه برخه د ماشومانو په ګټه بدله کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
په افغانستان کې د ماشوم ملاتړ ادارې سیف د چلډرن په دې هیواد کې له ماشومانو سره د مؤثرو مرستو په مقصد مشهور افغان سندرغاړی فرهاد دریا په افغانستان کې د خپل سفیر په توګه انتخاب کړ. د دې مؤسسې رئیس آنا مریا لاکسن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغان ماشومانو پر ناوړه وضعیت خبرې وکړې او له فرهاد دریا سره د یوه کال لپاره یوه تفاهمنامه لاسلیک کړه. انامریا لاکسن وویل د افغانستان په اکثرو سیمو کې د اړو ماشومانو وضعیت څېړلی او د دوی د ملاتړ لپاره یې هلې ځلې جاري ساتلې دي.
In every province where we work are the poorest of the poor.
په ټولو ولایتونو کې چې مونږ کار کوو هر خلک پکې د یو پروګرام لالارې معلومو او دا هغه سیمو خلک پکې شاملو چې ماشومان یې تر نورو زیات مرستو ته ډیر اړ دي.
دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې ماشومان د دې پر ځای چې زده کړې وکړي او سالم وروزل شي په سختو شاقه کارونو بوخت دي. د دې هیواد په ډېرو سیمو کې لیدل کېږي چې د بېوزلو کورنیو ماشومان د خلکو موټر مینځي، سپیلنی دودوي، خښتې اچوي او د پیسو لپاره نورو ته د سوال لاس غځوي. راپورونه وایي په دوی کې ډېر داسې ماشومان هم شته چې د ناوړه چاپېریال له امله په ډول ډول ناروغیو اخته شوي دي. راپورونه دا هم وایي لزینو ماشومانو څخه د مخدرو موادو په قاچاق او جنګونو کې هم ګټه اخیستل کېږي. سربیره پر دې دا هم ویل کېږي چې د ماشومانو دغه مجبوریتونه کله کله د دې سبب کېږي چې جنسي تیری پرې هم وشي. بلخوا فرهاد دریا وایي د ماشومانو د ملاتړ او له دوی سره د مرستو په خاطر پکار ده چې د هیواد د فرهنګ یوه برخه بدله شي. ده به ویل هسې به وکړي چې د افغان ماشومانو د خدمت لامل وګرځي.
کار با کودک ها در افغانستان به دگرگونی یک گوشی از فرهنگ کشور بستگی داره.
په افغانستان کې له ماشومانو سره کار کول د هیواد د فرهنګ دی وې څنډې له بدلون سره تړلې لوی لاره پر مخ کې ده او موږ هڅه کوو چې هغه فرهنګ بدل کړو چې د ماشوم حق پکې نه وي. زه به د ماشوم د ملاتړ د موسسې او خلکو ترمنځ یو پل حیثیت ولرم.
خاغلی دریا له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د یوې هوسا پرمختللې او له زور زیاتي څخه د پاکې ټولنې په مقصد د ماشومانو ژوند ته پام وکړي. فرهاد دریا په 2008 میلادي کال کې د ملګرو ملتو د سازمان لخوا د افغانستان لپاره د ښه نیت د سفیر په توګه هم پیژندل شوی او په دې برخه کې یو لړ کارونه ترسره کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دا د افغانستان د وتلي سندرغاړي فرهاد دریا یو سندره د فرهاد دریا پرون د افغانستان لپاره د سیف د چلډرن یا د ماشوم د ملاتړي ادارې د سفیر په توګه غوره شو. دته د بریالیتوب هیله کوو. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د آریانا افغان هوایي شرکت له رئیس سره د دې شرکت د فعالیتونو په اړه خبرې کړي. دغه راز د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم درته خبرو. پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو، خو اوس بیا هم قسیم سلیمان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی یو ګډ پلاوی ګمارلی دی څو په غور کې د یوې نجلۍ د سنګسار د پیښو په اړه څېړنه وکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ د وروستي عملیات په نتیجه کې د داعش 28 غړي وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د کرکټ د شپږیزو سیالیو په لړ کې نن د بوس ساتونکو او عامو نهنګانو ترمنځ لوبه کیږي. د پاکستان په ختیځ کې د لاهور ښار ته نږدې د یوې فابریکې د بام د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 کارګران وژل شوي او یو نیم سل کسان لا هم د نړېدلې ودانۍ تر انبارو لاندې ساتي. د ایران دولتي رسنۍ د دې هیواد د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله خبر ورکوي چې وایي ایران به د امریکا له متحده ایالاتونو سره په سوریه کې د تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه کې همکاري ونه کړي. نشه شواهد شي چې د روسي پاغل وته کې چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې راو غورځیده د اسلامي دولت ډلې به بم ځای پر ځای کړی وي. عراقي لوړپوړو چارواکو د احمد چلبي چې پر عراق د امریکا د پوځي یرغل یو لانجمن لوغاړی کڼل کېږي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په بحرین کې چارواکي د وڅلوشتنو د نیول خبر ورکوي او وایي چې د دوی په فکر دغه کسانو په ایران کې له تروریستي ډلو سره اړیکې درلودې او غوښتل چې په بحرین کې بریدونه وکړي. او د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي په سباندې یوې لسیزې کې ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات سرته رسوي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. کوړې بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ پاڼه کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستل او کتل شي. ویډیوګان هم هلته شته او عکسونه هم. د غرض د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدل شي. د آریانا افغان هوایي شرکت رئیس وایي چې د دې شرکت فعالیت اوس د پخوا په پرتله ښه مختزي. د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د آریانا افغان هوایي شرکت په اړه د دې شرکت له رئیس سره خبرې کړې دي، خو له دې مخکې به د افغانستان په اړه دوه نور راپورونه هم راواخلو. د بیا رغونې په برخه کې د خوست ښار د آزادۍ مینې په سیمه کې د ملي پارک پروژه چې یو نیم کال وړاندې چارې پیل شوې وې اوس مهال کارونه د بشپړېدو په حال کې دي. د خوست ملي پارک د افغانستان د ولایتونو په جنوبي ولایتونو په کچه به تر ټولو لوی او معیاري پارک چې په 50 جریبه ځمکه کې د مخدره موادو په وړاندې مبارزې د وزارت د بودیجې له بودیجې څخه د شاوخوا 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د خوست ښار د پروژې باغ په سیمه کې چې د ښار په مرکزي سیمو کې راځي یو نسبتا پراخ او مجهز پارک په جوړېدو دی. د پارک د ودانۍ شرکت مسؤول انجینیر یاسین وایي چې دا پارک د سویل ختیځ زور په کچه نسبتا پراخ او مجهز پارک دی چې په یو وار د زرګونو کسانو د تفریح او سیاحت ظرفیت لري.
د زون په سطحه دا پارک د نورو په پارکونو سره یو خود مساحت له نظره چې ډېر ستر دی. یو خود دا پارک ده او دویم عمومي پارک دی. بو او د برق سیستم ډېر کمپلیټ سیستم ته په دا کې مکمل د دې پارک 50 جربه ساحه چې دو ساختمان او د کنګریټي سرکونه بغیر نور د ټوله ساحه چې دو دغه چمن ده او آر سی سی چوکۍ او د پیادرونو په نسبت د نور پارکونو سره ډېر متفاوت ده.
انجینیر یاسین د خوست ملي پارک اسانتیاوي او امکانات داسخي.
کرکټ میدان دی، فوټبال میدان دی، والیبال او بسکټبال میدانونه دي. دوه د ماشومانو د لوب میدانونه دي چې په دا کې د ماشومانو د تفریح سامان لګیږي. تقریبا 2.5 کیلومتر کنګریټي سرکونه پیادرونه ندی. یو باب مسجد شریف دا څلورو بو حوزونه دی. پاورې فلزی چپرې دی چې په دې ار سی سی چوکۍ میزونو شامل دی. هوټل دا
په خوست کې د مخدراتو پر ضد د ادارې مشر میرناګل تنیوال هم وایي چې دوی ته له اتو کلونو راهیسې هر کال د اړوند وزارت څخه ځکه $1,000,000 د بیا رغونې د کارونو لپاره ورکول کیږي چې په خوست کې د کوکنارو کار صفر دی. بل خو د شهزالله په نوم د جی پی آی ادارې یو تن انجینر وایي چې اوس مهال د خوست ښار ګڼه ګوڼه زیاته شوې او ځوانان هم د ورځې تر ناوخته ګرځي او په ځینو تفریحي کارونو بوخت وي. خو د ځای کمی و چې د ملي پارک په جوړېدو سره به دا کمی ختم شي.
دلته د ورځې تر ناوخته ځوانان او خلک له وظایفو وروسته ګرځي، خو تر اوسه هغه ستونزه چې موجوده وه دلته په ښار کې د معیاري او لوی پارک نشتون و چې انشاءالله د ملي پارک په تکملېدو سره زرګونه خوستیان او کورنۍ به له دغې څخه استفاده کوي او راځي به د تفریح وخت به په ملي پارک کې تېروي.
د یادونې وړ ده د مخدره توکو پر ضد وزارت او د جی پی آی ادارې لخوا د همدې بودجې نه پخوا هم په خوست کې یو شمېر ټول ګټې پروژې پلي شوي دي چې خلک یې ګټه وري بولي او غوښتنه کوي چې په ورته توګه باید په یاد ولایت کې نورې ټول ګټې او اساسي پروژې هم پلي شي.
د افغانستان د کرکټ شپږیزه ټورنمنت د مطیع الله عابد سره په کابل کې د کرکټ د شپږو ټیمونو ترمنځ د شل اوریزو سیالیو تازه حال هر ماښام د امریکا غاګ آشنا رضونه واوري. د سیالیو وروستی حال د ورځې د غوره لوبغاړو سره مرکې او د مینوالو سره مستقیمن خبرې هر ماښام 9 بجې کرکټ او د امریکا غاګ آشنا رادیو څنګ په څنګ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا او په کابل کې د کرکټ د تورنمنت حال ازادي رادیو هم له ازادي رادیو هم اوریدل شي. د ازادي رادیو خبريال هم د کرکټ دغه لوبي چې له 2-3 ورځې راهیسې پیل شوې دي تعقیبوي او تاسو له ورستي حاله خبرو. په کندوز کې زیات شمیر بې ځایه شوې کورنۍ چې په دې ښار کې د وروستیو جګړو له امله بې ځایه شوې بېرته خپلو کورونو ته راستنې شوې. خو دوی وایي چې تر اوسه پورې حکومت ورسره لازمې مرستې نه دي کړې او دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آن آریان پرې رپورټ لري.
د کندوز بې ځایه شوې خلک کومکونو ته سترګې په لاره دي خو حکومت په لاس کې څه نه لري. وروسته له هغه چې افغان ځواکونه وتوانېدل د کندز ښار بیرته د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي، یو شمېر زیاتې کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته راستنه شوې دي. بې ځایه شوو خلکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې دوی اړ کړل څو له خپلو کورونو څخه په کډه شي. همدارنګه د جګړې پر مهال له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګریوان شوي دي خو لا هم له ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د حکومت مرستو ته سترګې په لاره دي. څو تنو بې ځایه شوو خلکو ازادي راډیو سره خپل ستونزې داسې بیان کړې.
دولت دروغ وایي چې تاسو سره کومک او موږ سره کومک نه ده کړی. موږ تر اوسه پورې دار په دار ګرځو، زما یم راغی، تر اوسه موږ سره دولت هیڅ کومک نه ده کړی.
تو اوس راغلو خپل کورو ته راغلو، دا دروغزن دولت دې چا سره کومک نه ده کړی. په زما را روان ده، نه خاص لرو نه ښه لرو نه بل لرو، ماشومان ټول یخ وخلي دي، مریضان دي، حیران پاتې استو.
موږ له کندوز نه ورسوي بیرته راغلو خپل ځای ته، دولت موږ سره هیڅ کومک نه ده کړی. دا دروغزن حکومت ته هیڅ نه کومک له موږ سره نه ده کړی.
د معلوماتو له مخې د کندز ولایت د سقوط له کبله څه باندې 1,000 کورنۍ د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو ته بې ځای شوې وې، خو دا مهال یو زیات شمېر بیرته راستنه شوې دي. په همدې حال کې د کندز ولایت د مهاجرینو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمي د کومکونو د نشتون او د حکومت له خالي لاس څخه خبرې کوي. هاشمي په دې اړه داسې وویل:
و فعلا دولت چیزی نداره، فعلا ریاست مهاجرین محافظت مهاجرین که در قندوز دیگه نو اداره دولتی فعال شده و از خود چیزی نداره که برای مهاجرین اینا.
اوس محل دی دولت لاس خالی دی، چه پلاس که نلری. تاسی وینه چی در سو ورزی کیگی چی دولتی اداره بیرتا فعال شوی دی. خزمات او قول مرکزی حکمت سخه همدارنگ دی ملگور ملتونو لموسیسات سخه داده چی دیر جر باید خپل مرسی کندوز تراولیگی. نوموړي زیاته کړه چې په کندز ولایت کې 15 ورځنۍ جګړې ټولې مرستندوی موسسې مجبور کړې چې له دې ولایت څخه ووزي او اوس مهال په دې ولایت کې ټول مرسته کوونکي دفترونه غیر فعال دي. په عین وخت کې د کندز ولایت د مدني ټولونو یو شمېر فعالان هم پر حکومت باندې نیوکه کوي چې ونه توانېده په وخت سره د کندز بې ځایه شوو او متضررو کورنیو باندې لومړنۍ مرستې وویشي. په کندز کې د مدني ټولنې یو غړي عنایت الله خلیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت تر اوسه پورې خپل مسؤلیت د کندوز جنگ ځپلو کورونیو پر وړاندې نه دی ادا کړی چې دا پخپله د حکومت بې کفایتي څرګندوي. متاسفانه څه باندې دوه اونۍ کېږي چې د کندوز ښار دولتي ځواکونو نیولی دی، خو تر اوسه پورې دولت له بې ځایه شوو او متضررو کورونیو سره مرستې نه دي کړي. حتی دولت تر اوسه نه ده توانېدلی چې د دغو بې ځایه شوو کورونیو سروې وکړي او دقیق ارقام راټول کړي. دا پخپله د دولت نه پاملرنه څرګندوي. د کندز ښار 15 ورځې پرله پسې د جګړې شاهد وو چې دغه جګړې ملکی خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. همدارنګه خلک اوس مهال له اقتصادي بیکاري او نورو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي، او د ژمي په دې سړې هوا کې له ستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي. د کارپوهانو په وینا کې د ملي یووالي حکومت په وخت سره د کندز جنګ ځپلو او بې ځایه شوو کورونیو سره مرستې ونه کړي، نو د حکومت او ولس ترمنځ واټن به نور هم زیات شي، چې د ولس واټن شاید د وسلوالو طالبانو په نفع تمام شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دې نه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو سلام. د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې دا خبرونه مو د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړي کړې ده. دا سړی څوک دی، ستونزې څه ده، او لچا انصاف غواړي؟
د انصاف پلټکه
نوم می آجی محمد آصف د ولادت د لوګر د چرخ د ولسوالۍ ماشنده يم. سه
حاجی سه کدار ته وای چې ستونزه مو څه ده؟
د ما زوی له دارالمعلمین ولایت لوګر نه فارغ شوی ده په 1990 کال کې. سه د عبدالتراجی ریاست محترم معارف د ته موافقه ورکړي، او چې عبدالتراجی پرسونل دی ولسوالی چرخ ده صاحب، خصوصا مدیر معارف و مدیر لیساس دا دواره د ته مقصد ده په اینو آن صاحب په قلم پردازی کوي له دې څنه غواړي د دې په ځای چې دا موافقه راوړي بل نفر معرفي کوي. دا ماته معلوم ده، خو له دې له وجې نه ما ویل چې ورکه که نن سبا دا مشکلات حل کېږي. آخر ډېر په تنګ راغلم، تاسو سره تماس هم ونیول چې دا قانوني مقصد راوړي سرهوالي سره معرفي کوي چې دا علت یې څه شی ده. دا سړی د دې وطن نه ده، د دې خاورې نه ده، دا تادیات د تشکیلې د دې نه لري، څه جرم لري، څه مشکل ده. او دا جرم یې ده چې مثال که دا په وطن ته راشي، دا خپل وطن کې خدمت وکړي، دا خاینین په دولت کې یا مثال په وسیله کې معرفي کوي. له دې له وجې نه چې د ما خیانت اشکار نه شي، د دې له وجې نه د ما زمن په وظیفه نه اخلي شي. ټول معارف کله پرسونل په دې باندې خبر ده، خو ما په داسې په شکایت ګویام دې ته نه دی ویلی. ډېر په انسانیت، ډېر په پسته خوله ما زوی تللی ده، له دوی نه مقصد د موافقه راوړی ده، دوی ورسره موافقه کړې ده ریاست د معارف. دلته چې ولسوالي چرخ ته چې راغلی ده صاحب، په کاغذ پران بازی کې مثال ورسره داسې نه دی ویلی، خو په قلم کې داسې یو څه کړی ده چې مقصد ده یو دلیل ځان ته پیدا کړی ده، مقصد ځان خلاص کړی ده. داسې کسان یې له ګردیز نه صاحب راوړی ده، د ګردیز چې ګردیز کې وظیفه درلود هغه یې له دې ځایه راوړی ده په صفت معلم، چې هغه بې مقصد کسان یې دلته معرفي کړی ده. دا مستند صاحب داسې. او دومه دا ده چې یو معلم درې ځای کې معاش خوري، درې ځایه په درې ځای کې معرفي کړی ده، ولې د خلکو حقوق خوري؟ چې هغه خلک خو له دې دا خیانت ده چې د خلکو مقصد خپله وظیفه تحصیل کوي، بل کوي بل کوي، اچي دوی وظیفې ته نه ورکوي، دی مجبور ده چې د دې نه غلا سر ووهي، دای مثال هر شی چې دې نشي دا خائنان دا هم دا قسم داسې کار کوي چې زمینه دې ته مساعدوي صاحب
ولې نو فکر کوئ چې دوی یعنی باندې کوي
درې واړه صاحب درې واړه ما خپل په موټر کې سپور کړی دا ریاست ته مې وړی دا همدا مدیر قاسم صاحب همدا زوی مې لیږلی دا ورته م ویلې ده په عذر ما ورته ویلې ده چې وسله دا زما زوی څه کار وکړي خو دا څوارلس پنځلس کاله الزامات ایستلی ده ولې دا به داسې بې سرنوشته پاتې شي ما سره په موټر کې سپور شوی ده ما په ما ته فروغ ورکوي صاحب په دا چې ما داسې کوم داسې کوم مثال خو دا حکومت داسې ده تشکیلات داسې ده د تشکیلات نه ده راغلی که تشکیلات راشي اول د تا زوی زه شاملوم صاحب همدا رقم ما ته خپله ده مدیر صاحب قاسم ته ووایه چې ما سره څو وړه تر ریاست پورې تر تللی د ما خو که ګرچې مسؤولیه مسؤول ریاست معارف نه ده خو د دوی مافوق چې دا ریاست رئیس صاحب محترم معارف ده چې هغه سره مقصد ته په دا خبرې که دا جریان کې مقصد څه وکړي تماس ونیسي چې دی څارنوالي ته معرفي کړي صاحب
د حاجی محمد آصف ستونزه مو د لوګر ولایت د پوهنې له رئیس ښاغلي اکبر ستانکزي سره شریک کړه ښاغلی ستانکزي هواري ته سینه وهي خو د لوګر ولایت د پوهنې ریاست په مربوطاتو کې که هغه هر ولسوالي وي د فساد شتون ردوي اکبر ستانکزي د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې خپرونې سره په یوه تلیفوني مرکه کې وویل
یو خو دغه کوم ورور چې دغه خبره کړې دی باید یو ځل ریاست معارف ته مراجعه وکړي چې زه له نږدې نه دې سره وګورم او د ده مشکل به موږ ورته حل کړو او بله مسله داسې ده چې موږ خو په معارف کې کوم استادان چې استخداموو هغه د رشتې په اساس باندې استخداموو هغه ولسوالۍ کې چې رشتوار استادان مقرریږي او کیدای شي داسې له کومې رشتې نه فارغي هلته د هغې رشتې مطابق بست خالي نه وي نو زه خو حتی فکر کوم په همدغه حساب باندې ځکه که موږ د یوې رشتې استاد د بلې رشتې لپاره موږ مقرر کړو بیا دی هلته تدریس نه شي کوی نو چې چیرې دا سړی ریاست معارف ته مراجعه وکړي زه به د دې مشکل له نږدې نه وڅېړم او لاره به د حل ورته پیدا کړو
بله ښاغلی ستانکزي داسې هم ویل کېږي د دغه ورور لخوا چې ګوندي اداري فساد موجود دی د چرخ د مدیریت معارف کې آیا داسې څه تاسې مخکې نه لیدلي دي په دغه مدیریتونو کې د لوګر د ولسوالیو د معارف البته که لیدلي مدي اقدام شوی دی او که داسې یو څه تاسو ته وړاندې شي اقدام به وکړي په وړاندې
اصلا د فساد مسله زه په ټولو ولسوالیو کې ردوم ځکه ردوم چې د یو ورور کار چېرته ونیسي بیا هغه همدغه لنډه لاره ادا یي چې په یوه ادارې باندې یوه ادعا کوي یا په تور پې پورې کوي چې دلته اداري فساد ده یو چا کار به قانوني لاره به نه لري هغه به نه کېږي دوی تمه د دې لري چې باید کارونه یې وسي خو قانوني مشکلات به وي په هغه لاره کې نو چې د هغه کار هغه ونیسي وروسته د هغه نه دستي همدغه خبره ده چې یوه دغه پورې کوي چې دلته اداري فساد نو ځکه په ټولو ولسوالیو کې زمونږ الحمدلله معارف فعاله ده او مشکلات نشته شاته چې څه مشکلات پیدا کېږي اوس خو د تلیفون له لارې نه زمونږ شمېره څلیر ساعته خلاص وي او په ضمن کې موږ سره په تماس کې شي موږ هغه مشکل ورته حل کړو
بله مننه ستانکزي صاحب نو څه فکر کوئ په دریو کلونو کې چې دغه ورور وایي چې د موافقه اخلي او زی خپل ولسوالۍ تال ته مدیریت ته مراجعه کوي خو وایي چې نه مقرري په درې کلونو کې به کمبود نه وي پیدا شوی د دوی په مطابق رشته کې
او زه به دا مسله وڅېړم وبه ګورم چې د دې ورور مشکل اصلي څه ده ځکه چې موږ هر کال بسونه لرو بسونه اعلانوو د آزاد رقابت له لارې نه کمیټه ده ولایتي کمیټه ده په هغه کې اصلاحات ادارې ولایت مقام شورای ولایتي ریاست معارف ریاست د امور زنان له دغه نه دا کمیټه تشکیله ده نو دوی امتحان اخلي بیا به داسې وي چې دا سړی به معیاري نمرې به یې د کامیابي نه وي اخیستي او که معیاري نمبر یې د کامیابي اخیستي کیدای شي د هغې مطابق د رشتې بس هلته نه وي ورته کیدای شي داسې مشکلات وي پکې خو چې دا یو ځل ما ته مراجعه وکړي زه به له نږدې نه د ده دا مشکل وګورم او لاره به د حل ورته پیدا کړي
د انصاف په لټه کې
دوستانو د حاجی محمد آصف په شان ستاسو ستونزې هم د زړه په غوږونو اورو او د هواري لپاره خپلې وروستۍ هڅې کوو تاسو کولی شئ خپل نوم او ستونزه موږ ته په دیش میرا په پیغام کې راولیکئ. 0092 2090 40 بیا ځلی 0092 2090 40. ژوند مو بې ستونزو. ستاسو کوربه اجمل تورمان.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
حقیقت تدی
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، د حقیقت صدای په دیونه کې مو د ارنا افغان هوایي شرکت عمومي رئیس محمد داود شریفي سره ملمه دی. ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې تاسو چې تازه د دې شرکت ریاست په غاړه اخیستی دی، وضعیت څه ډول دی؟ مجموع کې دا شرکت د پخوا په پرتله چې ځینې مشکلات پکې موجود وه، آیا هغه مشکلات حل شوي دي او که څنګه؟
تشکر مهربانی. شرکت الحمدللہ یو خلکو ته محبوب شرکت ته ہریانا او زما پورا تک تا حج آپریشن ډیر نږدې و چې حساسه موضوع مطلق هم دوه درې میاشتې په همدې تیرې شوې چې الحمدللہ د حج پروسه هم یاګانه حج و چې ډیر په کامیابۍ سره ترسره شو. د وخت زمان نه لمخته او تاسو به مجان لیدلی وي چې شکایت بیخي صفر و. او وضعیت عمومی خوالی خواته روان دی، لیکن هر وقت دلته چې څومره مصارف او عواید سره تطابق نه لرل، پس لیدی کوشش کوو او مسافر هم خشوی دی، ان ټایم پرفارمنس په وخت کارونه تیاری پرواز هم خشوی دی، امید شته چې پس لیدی عواید هم پر مصارف جګ وي.
یعنی دا چې ستاسو کارونه یا مخکې تاسو چې حج آپریشن یا د حج پروسه وه دا په بریالیتوب سره مخته ولاړل، علت دا دی چې کارونه تنظیم شوي دي، خدمات لوړ شوي دي که نه؟ امکانات مو نور زیات کړي دي، نورې الوتکې مو
الوتکې هم خامخا په اجاره نیولې دي، خو ولیدو ته اریانا هم همکاران برجسته او تجربه لرل. ولې ډېره مهمه دا ده چې اصل خلکو ته مناسب خلکو ته مناسب ځای کې کار ورکړل شي او د کامیابی نتیجه دی راخلي.
که څنګه ساده په خپل شرکت په اړه معلومات راکړي چې د هم حل څونه الوتکې موجود دي خپل په شرکت کې او پروازونه سیستم بهرني ملکو ته څونه پروازونه لري؟ تاسو
بهرني پروازونه هټول ته معلوم دي چې دوبای، دلای، ترکیه، دوازای، انکارا او استانبول هم چنان جدي ته پروازونه لرو او خدمات هم خدي. دوه تیارې 737 بوئینګ لرو او دوه تیارې 310 ایربس لرو چې درې څلور واړه فعال دي او یوه تیاره هم چارتر لرله، هغه هم په مجرد را رسېدو دي. موږ تیارې چې اوس د تهران نه راځي هغې ته به ځواب ورکړو او په خپلو تیارو کولی شو چې مناسب آپریشن ولرو.
بله، او یو بل مشکل چې وخت نا وخت مطرح کېږي د خلکو په منځ کې یا د پارلمان کې مثلا زیاتره دا مشکل مطرح کېږي چې فساد په دې شرکت کې زیات دی، د دې مشکل سره څنګه تاسو وکړی سو چې مبارزه وکړی او دا مشکل تر کوم حده پر اوس حل شوی دی؟
فساد الحمدلله ښه دی، هغه په خرید و فروش کې فسادونه وي، دلته دا تیارې نه اخیستل شوي دي نه خرڅې شوي دي او بعضې شیان که اوازې وي دا تبان دام پای ته ورسېدلو او نور داسې برجسته شی نه لیدل کېږي، لیکن فساد تهمتونه په افغانستان ادارو اچول کېږي. الحمدلله آریانا ښه والی خواته روانه ده او ډیرو خلکو ته خپله مامورینو ته ښه ثابته ده چې اوس انشاءالله تعالی ښه کېږي او دا شیان پکې نشته.
یو بل مشکل چې په دې وروستیو کې رامنځته سو هغه د تابان په نوم له ایراني شرکت سره د قرارداد فسخه کېدل و. فکر کوئ د دې علت څه و؟ آیا دوی د آرینا افغانوي شرکت له خدماتو څخه یا امکاناتو څخه ناراضي و که نه بل مشکل دلته موجود و؟
دوی د آرینا نه ډېر خوشحاله اوس هم په تعصب دوی وایي چې دا قرارداد موږ له لاسه ورکړو. دا د دوی د ټرانسپورټ وزارت امر و چې زړې تیارې له سیستم نه وباسه. زړې یعنی د شلو کالو نه پورته ته وایي. هغه تیارو کې زموږ تیارې هم راغلې او بېرته راوستې. خوشحاله یو چې راغلې. دومره توان موږ ته نه
که څه نه څه د قرارداد پر شرایطو باندې هم رڼا واچوي چې دا شرایط یې څه وه، چې زیات یې څه وه د دې قرارداد. تاسو څومره پیسې ترلاسه کولې د دې قرارداد مقابل کې او څومره پیسې پر پاتې دي؟
قرارداد یې اسانه و، پخوا شوی دی، ډېر پخوا، او فی ساعت په 1,250 روپۍ موږ ته راکولې په هر استعمال باندې. او قرارداد فسخه کول تبن دا چې موږ ته مکتوب راغلی دی د دولت په اساس منع شوی دی. او بیا هم
ایران
د حکومت له طرفه دوی ته ویلي دي چې دا نور استفاده آرینا نه، البته ټولې زړې تیارې نور په ایران کې اجازه نشته. او موږ هم چې کنفرمیشن ورکړی دی چې صحیح ده، موږ پوه شو ستاسو په خبره، لیکن ویلي دي چې قانوني امتیازات چې هر څه لرو ستاسو نه موږ غواړو. موږ قرارداد ګورو، حقوقي خلکو سره مشورې دي. که چېرته دوی حق په جانب وو قرارداد کنسل او که نه هغه نوټیس چې موږ ته رانکړو بیا به هغه ورسره برخوردې قانوني کوو، پیسې به اضافي راکوي. او پیسې هم ډېرې چې اوازې دي پرې پاتې دي هغسې نه ده. او تاسو ته به زموږ همکار معلومات درکړي وي، اوس تقریبا 500,000 کته به پاتې وي او هیڅ وخت یې نه دي ویلي چې نه یې درکوو.
نو فکر کوئ دوی به کله دا پیسې درکړي که تاسو منتظر دی تاسو چې قرارداد سرنوشت
دا اوس ډېر عني شوی دی. یعنی موږ سره هم ګیرنټي لري، هغه چې ترې منفي کو دومره ډېرې نه دي. حیات ما مقرر کړی دی چې په اسرا د وخت زر لاړ شي او مسایل دوی سره مخامخ حل کړي او پیسې راکوي ان شاء الله.
دا ټول قراردادونه فقط له ایراني شرکتو سره لري که په نور هیوادونو هم دي چې تاسو ورسره په درول؟
دا یو تنها قرارداد و چې دوه تیارې اربس موږ لرلې. په هغه وخت کې البته داریانا چې لازمه ګڼلې وه ورکړي. یو علت یې دا و چې دا تیارې ډېر تیل خوري او ایران کې تیل ارزانه و، دوی نیولې و. شکر افغانستان کې هم تیل ارزانه شوي.
یو مشکل چې د ایران له اړخه موجود و هغه دا و چې وخت نا وخت به ایران ځینې کسان د افغانستان څخه د سوریې جنګ ته لېږله. فکر کوئ دا تر کومه حده پرې واقعیت لري؟ او
هېڅ شواهد نشته دې لپاره ځکه زموږ تیارې هر وخت په بین المللي میدانونو کې عملیات لرل. بینالمللي میدان کې، جهاني میدانو کې هېڅکله نه کېږي چې بې تلاشي، بې پاسپورټه، بدون د قانوني ډاکومنټونه څوک نه نوځي میدان ته.
ولې د خپله د آرینا شرکت پیلوټانو ویل چې په دوی ته اجازه نه ورکول چې وګوري په تیارې کې څه وړل کېږي، څوک دي فقط مستقیم پروازونه به سوریې خواته؟
دې کې به مبالغه شي، ولې هره تیاره کې یو دوه نفره ګاردان نظر په قانون د ټرانسپورټ د هماغه ملک، البته بعضې ملکونه چې موږ هم په داخلي پروازو کې دا لرو، هغه بیا خپل چیک لیست لري چې څه وخت کارپیټ ته څوک ننوځي، څه وخت راووځي او څه وخت چای وخوري. یو اجازه یو نظام سیکیورټي په کار دی. هغه په دې معنا نه ده چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي. تیارې نه چې پیلوټ ونه ګوري هغه پرواز هم نه کوي. البته دې کې مبالغه شوې ده.
یو بل مشکل هم په وروستیو کې موجود و چې د آرینا شرکت تیارې خصوصا اروپا خواته دوی بلک لیست شوي او د ځینو مشکلاتو په خاطر. فکر کوئ دا مشکل اوس تر کومه حده پرې حل شوی دی؟ آیا اوس هم په هماغه بلک لیست کې دی که دا مشکل رفع دی؟
دې کې به رښتیا ووایو چې الینونه هغه ظرفیتونه چې جهان غواړي نه شول پوره کولی. نو بنان وزارت د انتقاد لاندې راغلل چې تاسو درست بررسی په الینونو نه لرئ. وزارت هم بلک لیست شو. تر څو پورې چې د افغانستان پلیټ موجود وي او وزارت د بلک لیست و نه وځي د اروپا، دا تیارې نشي تیار.
او فکر کوئ په څونه مطمئنه دي د آرینا تیارې اوس څونه ډاډ ورکولی شي مسافرینو ته چې واقعا تخنیکي مشکلات به نه لري دا تیارې په سبب د سکیورټي یا د تحفظ څونه تاسو امکانات برابر کړي؟
موږ اوس شکر کاملا مطمئن یو او ډېر دقیق او زموږ مینټیننس بیسونه که تاسو وګورئ حیران به پاتې شئ. د اروپا غوندې پاک ښکلي انجینرانو ته په وخت زمان ټریننګ ورکوو. او پرزاجات هم ډیر معتبر کمپنیو سره قراردادونه دي او هیڅ وخت زموږ انجینران بدون د کتابونو اجازه نه هیڅ وخت په تیارو کې نه لاس وهي او نه پرزې بدلوي. نو بنان موږ مطلق مطمئن یو او لوړې بیمې لرو او مطمئن خلک کولی شي پرواز راسره وکړي.
بله، د آرنا افغانوی شرکت عمومی رئیس ښاغلی داود شریفی صاحب ډېر زیاته
مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واورئ.